ته مشال ریډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. د نه ساته خبرونه اخري غړی را رسیدلې ده. په روانه یو ساته خبرونه کې بعد خبرونو ترڅنګ د پنجاب په ګوجرواله ضلع کې د پاکستان جمهوریت تحریک مشرانو جلسې نه ترڅنګ په اسلام آباد کې د لیډی هیلت ورکرز مظاهره په حق لا دې ترڅنګ یو شمیر نور سیمایز موضوعات راپورونه به هم دراورو. خو د ارسن اول د دې سات خبرونه چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کوي.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پنجاب په ګوجرواله کې د پاکستان حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد جلسا لږ سات وروسته شروع کېدونکې ده. د خیبر په باره کې په افغانستان کې میاشت ناټو ځواکونو لپاره پوځي ګاډو وړونکو دوه ټرلونو ته اور اچول سوی او څلور ګاډي پکې سوځېدلې دي. او د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي په دا وروستیو کې په افغانستان کې د نامنی پیښې د سولې بهیر ته ګواښ پېښوي. اوس د خبرونو تفصیل. نن د پنجاب په ګوجرواله ښار کې د پاکستان وفاقي حکومت د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک جلسه کوي. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان ډیموکراتیک موومنت په نوم د مخالف سیاسي ګوندونو مشرانو یو غونډه هم وکړه. د غونډې وروسته دغه تحریک ویان میا افتخار حسین یوې خبري غونډې ته وویل. دوی ټول به نن په ګوجرواله کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د حکومت خلاف را یوځای کیږي او د وزیر اعظم عمران خان د مستعفی کېدو غوښتنه به کوي. د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو وایي دغه جلسې ته باید د ګوند رهبر نواز شریف له لندن وینا کوي. د پاکستان جمهوری تحریک مشرانو وایي د تحریک انصاف حکومت په درغلیو راغلی او باید مستعفی شي. دوی په هیواد کې د بیا انتخاباتو غوښتنه هم کوي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند مشران دغه تورونه ردوي او وایي د اپوزیشن مرکزی اجنډا د احتساب عمل درول دي، نو ځکه اوس د دوی خلاف راوتلي دي. د خیبر په باره کې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو لپاره پوځي ګاډو وړونکو دوه ټالرونو ته اور اچول سوی او څلور پوځي ګاډي پکې سوځېدلې دي. پولیس او شهیدان وایي نن د خیبر پښتونخوا د خیبر په باره کې پر فرنټیر سړک باندې ناڅرګند وسلوالو دغه ټالرونه را ایسار کړل، ډزې پر وکړې او ډرایوران یې یو خواته کړل. وروسته یې په ټالرو کې پوځي ګاډو باندې پټرول واچول او یې سوځول. د خیبر اسکیو یو دوه دوه کارکوونکي وایي دوی له پیر سمدستي وروسته ورسېدلي او په ګاډو کې لګېدلي اور یې وژلې دي. بلخوا د خیبر نظامي چارواکي وایي امنیتي ځواکونه هم د پیر ځای ته رسېدلي او د پیر د عاملینو پر ضد یې د لټون عملیات پیل کړي دي. اخوا پرون د بلوچستان ساحلي سیمې ورماړي ته نږدې د مکران په ساحلي لوی سړک هغه مهال د تیل او ګیس پلټونکو ادارې پر یو کاروان وسلوال برید وسو چې کله د دې ادارې کارکوونکي د سرحدي عسکرو په څارنه کې له کار وروسته له ګوادر څخه کراچي ته روان ول. د پاکستان پوځ وایي په دغه نښته کې اوس سرحدي عسکر او د تیل او ګیس پلټونکو ادارې اوس ساتونکي وژل شوي دي. د پیر زمواري د براس په نامه یوې بلوڅ بیلتون پالې ډلې منلې ده. پوځ ویلي په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د دې وړاندې هم په دغه سیمه کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه شوي چې زیاتره وخت یې زمواري بیلتون پاله دلی په غاړه اخلي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي جګړو په وروستیو څوونیو کې په افغانستان کې زور اخیستی او د سولې بهیر ته ګواښ پېښوي. زلمی خلیزاد پر ماښام پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې دا په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د طالبان سره په څو غونډو کې منلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر نکاتو د عمل او پر ټولو ژمنو د درېدلو اقدامات باید له سره تنظیم شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون د فبروري پر 9 په دوحه کې لاسلیک شو. خلیزاد ویلی چې په افغانستان کې د جګړو کچه ډېره لوړه سوې ده او زیات شمیر افغانان پکې وژل کیږي. هغه زیاتوي چې که دا اقدامات له سره تنظیم سي نو تمه ده چې په تاوتریخوالي کې به د پام وړ کموالی راسي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نیم وردګ هم په یو ټویټ کې ویلي چې په دا وروستیو څو ورځو کې په ګڼو غونډو کې د سولې تړون د بشپړ پلي کولو په اړه له خلیزاد او میلر سره د طالبانو د مرکزي پلاوي د مشر شیخ عبدالحکیم خبرې شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټاکنو کې د دې سیال پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د نومبر 3 ولسمشریز انتخابات وړاندې پرون په جلا غونډه کې د خلکو پرتن ته ځوابونه وویل. دا غونډه لاغه ورسته وسوي چې د دوی ترمنځ دوه مناظره لغوه شوې وه. ټرمپ د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې د یو ساعت لپاره د خلکو پرتن ځواب کړی، خو سیال جو بایدن د پنسلوانیا ایالت په فیلادلفیا ښار کې په ورته غونډه کې د رای ورکونکو پرتن ته ځوابونه وویل چې یو نیم ساعت دوام وکړ. دغه دواړه غونډې پر ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرېدلې. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو نه واوریدل چې احمد شاه درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واورئ. د پنجاب په ګوجراواله ضلع کې د پاکستان جمهوریت تحریک مشران جلسه کوي. نیغ په نیغه به حال درکو. په اسلام آباد کې د لیډی هیلت ورکرز مظاهره لتیرو درې ورځو راهیسې را روانه ده. یوه لیډی هیلت ورکر وایي
کم چې ریاست مدینه ول کیږي تاکي په کم کې ملي د عزت په وستي او دا کوم چې مطالبات هغه د جیر منظور سي او موږ به دون زیات تکلیف نه راکوم.
مدنی فعال ادریس خټک باندې په فوزی عدالت کې مقدمه چلولو په ځد پیښور های کورټ د هغې وکیل ته ویلي دي دې ترڅنګ په یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم راپورونه لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو په د پنجاب په ګوجراواله ضلع کې نن د حکومت پر ضد چکم اپوزیشن ګوندونه دي د اغې د پاکستان جمهوری تحریک مشران چکم دي اغې جلسه کوي. دغه جلسه چکم ده په ګوجراواله کې کیږي او د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف نه علاوه د پاکستان پیپلز ګوند دغه شان د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشران وو ته هم ویناګانې کوي. دا وخت د ځایي خبریال ارشد خان موږ سره د ټلیفون په لیکه باندې دی او سره خبرې کوو د جلسې په حق لته تفصیلات اخلو. ارشد زما آواز اوري تاسو؟
جی جی احمد بھائی تاسو آواز راځي؟
ها ارشد رومبه خورا ته جلسې په حق لوي وا چې څه تیاریاں روان دي، څومره شمیر کې خلک را روان دي، څه امنیتی تنظیمات چې کوم دي هغه کړې شوې دي؟
احمد دا ټیم هم زه په جلسګا کې دنه موجود یم. ازما اوریدونکو تلاوت دا و چې دا جلسه د ګوجراواله په سار په جنا کرکټ سټیډیم کې ده. په دې کرکټ سټیډیم کې تاسو د فن کو تاسو کو چې دې کې څومره خلک پر راځي. په دې کرکټ سټیډیم کې 15 زره خلک ځایږي او په دې کې 30% ګراوند کې هغه خپل سټیج پی ڈی ایم لګولې ده او د وی آی پی موومنٹ لپاره ریک آرڈر نافټر ده او بقایا چې کوم 70% ایریا د هغه د خلکو لپاره د کارکنان لپاره مختص کړی ده. په ګنج پیر کې اوسه پوری خلک را رسیدلي دي، کارکنان د مختلفو جماعتونو را رسیدلي دي او دغه شان چې بهر علاقې چې کومې ټولې دي هغه حکومت د انتظامیې طرفه د کنټینر د لاسه بندې کړې شوې وي. په پخوانی چې کوم وزیر ته د مسلم نون خرم دستګیر هغه لږ ته هاټ مخکې د عدالت کې یو ریټ دایر کړی و چې هغې د ریټ چې دی نو هغې فیصله راغلې ده. په هغه ریټ په فیصله کې دا لیکل دي چې کومه د پی ڈی ایم اسمه د پی ڈی ایم او د دې ګوندونو په د انتظامیه په اساس کې 38 نقاطو باندې چې کومه فیصله شوې وه په هغه فیصله باندې وروسته دوی ته اجازه ورکړل شوې وه. موږ خپله جلسه کې نو اډیشنل سیشن جج ارشد محمود هغه دا اډر کړ چې په دغه کم چې اتیش نقاطونه دي په هغه د انتظامیه عملو کې لارې د خلاصې کې کم کارکنان چې روان دي هغوی دلته جلسه نه راورسي. لږ شي په مخکې زموږ د ملګرو سره خبرې وشوې، نور خبریالانو سره نو د هغو په مطابق باندې مریم نواز د لاهور د ریوان نه راوتې ده، مولانا فضل الرحمان راوتې ده او لږ څه آسپاس بچ دی د پیپلز پارټي چې کم مشر دی بلاول بوتو زرداری هغه به هم د لالمسان راوځي.
ارشد که دارا تو لکه څنګه تاسو د مشرانو خبره وکړه، دا مشران به څه وخت ویناګانې کوي دی جلسې ته؟ او ځکه چې دا ویل کېږي چې نواز شریف صاحب به هم وینا کوي دی، نو آیا هغه به هم وینا کوي دی نه علاوه به نور څوک څوک مشران به وته؟
احمد پتی جلسه کې نن جلسه کې ډېر اهم ویناګان دي. ټول نه اهم وینا به کوي مریم نواز شریف. نواز شریف ویډیو لینک باندې کتاب کوي د کارکنانو سره، دغه شان په بلاول بوتو زرداری او مولانا فضل الرحمان دا څلور کتابونه چې ډېر لپاره کارکنانو دغه دي. نه علاوه ټول جوړونه دا سیاسي پارټي چې دا کوم جلسه کې دا هغه کوم مشران به هم دلته ویناګانې کوي. ټول چې کوم مهمې او اهم خبرې چې دي هغه دا څلور مشران کوي. د مریم نواز شریف ټایم چې کوم په جلسه کې بار بار اناؤنس کوي هغه د اتو نه د اتنیو پورې اناؤنس کوي.
حکومت لخوا څه حفاظتي انتظامات کړل شوی دي؟ ځکه چې د خود مختلفو ګوندونو مشران په کې راضي وي ناګانې به کوي، نو انتظامات څه کړل شوی د حکومت لخوا؟
جی بالکل احمد، په دې کې د کنتا سره ګروس کلار شمو مې من الله سره دې مخ کې دې پی ډی ان طرفه ډیسټریک انتظامیه له اپلیکیشن ورکړې شو د دې جلسې اجازه ته غوښتو. د دې جلسې اجازه هم په دغه انتظاماتو د وجه لټ شوې ده. نو پرون د ابل اور سټیډ ته اجازه ملي شوې ده. هغه چې کوم اهم خبرې دي هغه دا دي چې د درې زرو نه زیات کس اهلکار چې هغه ته نه کړی دي په دې سټیډیم کې دنه او سټیډیم نه بهر او په دې مختلف علاقو باندې چې هغه د سکیورټي انتظامات کوي. پینځه سوا سکیورټي اهلکاران چې دي هغه د پی ڈی ایم طرفه انتظامیه لور کړی شوی دي. هغه د پولیسو مدد کوي په سکیورټي کې. دینه علاوه تقریبا 250 واردن سټیټ ٹریفک واردن لپاره هغه کسان تعینات کړی شوی دی. د پوره پاکستان د پوره پنجاب نه خلک دلته روان دي.
ډیره مننه ارشد، ډیره مننه مشال ریډیو ته د وخت ورکولو، یو جهان مننه. اوریدونکو، دا ارشد خان د گوجراوالی نه د کمزی کې چنن دغه جلسه کې دون کړه د اغه زینې تاسو ته نیغ په نیغ حوال درکو چې د کم ګوندونو مشران چې دی هغه برازي او ویناګانې بکې. خدا وخرا سره د اسلام آباد نه طاهر خان صاحب هم موجود دی، اغه سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب، به خود ته هر کله ما او پښتنه مې داده چې څنګه ارشدم خبره وکړه چې لکه دا مختلف مشران چې کم دی به ویناګانې کوي، نو سر تاسو څه وایئ د دې جلسې په حق لبانی؟ ځکه چې اپوزیشن یو ډېرې مودې وروسته داسې یو غټه جلسه چې کومه دغه کیږي لګیا دی، نو څه د جلسې په حق لبه څه وایئ سر؟
اپوزیشن چې دی مخالف ډلې چې دی هغوی د دې جلسې په بنیاد باندې غواړي چې خپل هغه قوت، خپل طاقت، خپل شمېر هغه وخوري، ځکه چې د هغوی دپاره، د اپوزیشن دپاره دا چنته ولنډه ګرځه ده، د هغوی دپاره یو لوی امتحان دی که دوی وخوري شو او زیات خلک جمع شو چې احتمال شته، ځکه چې پنجاب د پاکستان مسلم لیگ د نواز شریف ډلې یو مرکز، یو ګډ تصور کېږي، دا جلیانوالا پکې او دا لاهور پکې یو خاص مقام هم لري. نو دا به د راتلونکي دپاره که دا جلسه اپوزیشن وکړي چې کامیابه شوه، د راتلونکي دپاره به د دوی د حکومت ضد چې کوم کمپین دی، مهم دی، نورې جلسې چې کومې را روانې دي په کراچۍ کې، په کوټه کې، په پېښور کې، بیا اسلام آباد کې امکان شته چې د دې پلان جوړ شي. نو دا د هغې دپاره یو امتحان هم دی چې دویم ده د اپوزیشن دپاره ګوره، اوس یو هغې چې دا یوځای شوي دي او دا جلسو آغاز نن کوي، نو هغوی دپاره په پاکستان کې دا وخت یو د هغوی په نظر باندې یو ماحول هم ښه دی، ځکه چې پاکستان کې کوم اوسنی حالت دی، خاص کر چې کوم حکومت دپاره هم یو مشکل دی، په خپل حکومت نه تشکیلوي، دا ګرانی چې راغلې ده، بیا په خصوصي توګه باندې په د خوراک په شیانو کې نوټ او دا بنیادي مثلا د خلکو وي، حکومت نور پالیسي هر څنګه وي، لیکن عام سړی د بنیادی شیانو په قیمتونو کې اضافه نه خلک ډېر متاثره کېږي. دا شاید یوازې خوراکي مواد نه دي، بجلي ده ګرانه شوي ده، ګریس ډېر ګران دی، کیلو به ډېر زیاتې لوړ دي. نو هغې لپاره یو ماحول دی چې څنګه بیا د خلکو د احساساتو نه دوی یو ګټه پورته کړي. بل د اپوزیشن لپاره خپل یو بل امتحان دا دی چې د اپوزیشن ډلې د تېرو دوو کالو کې د یو بل سره نه یو ځای کېږي، او یو بل باندې د اعتماد نه، خاص کر د مسلمي نواز ډلې او د پیپلز پارټي ترمنځ به شفي نه وو، لیکن دا کار وشو چې اوس اپوزیشن ډلې یو ځای شي، کله نه کله خو یو بل په اړه باندې بیانونه هم راشي، لیکن د هغې لپاره هم یو موقع پیدا شوه چې هغه خپل اختلافات پکې وغې نه دي، چې یو او دا د حکومت لپاره بیا هم یو لوی چیلنج دی، یو بل شامل دی. او د حکومت لخوا خو نن هم لکه په خپله باندې وزیراعظم خان نن لږ سفیر کو، او هغه د دې په اړه باندې د دې اپوزیشن ډلو باندې د حکومت کوم هر وخت یو بیان وي چې غواړي حکومت سره یو جاري وکړي، یو معامله وکړي، چې د دې خلاف کوم کیسونه دي هغه لرې کړي. نن په خپله باندې نه خبر دلته په اسلام آباد کې یو یونیورسټي کې وینا کوله، نو دا خبرې غواړي بیا وکړه. نو دا هم دي دا ښکاري چې حکومت لپاره یو چیلنج د اپوزیشن دا جلسې او دا یو ځای کېدل دا ښکاري چې د حکومت لپاره یو چیلنج دی.
ډیره مننه طاهر خان صاحب وخت را کولو لپاره.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، طاهر خان صاحب زمونږ همکار چې په اسلام آباد کې له هغې وړاندې موږ ارشد خان سره خبرې وکړلې چې هغه په ګوجراواله کې موجود وو. د دواړو خبرې تاسو واورېدلې، ځکه چې لږه شیبه وروسته په ګوجراواله کې چې کوم دی دغه جلسه شروع کیږي بعد اپوزیشن ګوندونو. خو د اغې نه وړاندې ورزو خیبر ایجنسی ته فرهاد شینواری چې کوم دی زمونږ همکار هغه موږ سره د ټلیفون په کرخه باندې موجود دی، ځکه چې څه شیبه وړاندې د خیبر پولیسو چې کوم دی هغې مشال ریډیو ته دا ویلیو چې د باړې په فرنټیر روډ باندې افغانستان میشت نیټو ځواکونه چې کوم دی هغې دپاره فوزي ګاډي وړونکو دوه ټرالرو ته اور ورچول شوی دی او څلور فوزي ګاډي چې کوم دی په هغه کې سوځېدلی دي. نور تفصیلات چې کوم دی هغه به د فرهاد شینواری نه اخلو. فرهاد شینواری، که د دې په حقله تفصیلات راکړي چې دا پیښه څه وخت رامخې ته شوې ده او نور څه نقصان رسېدلی د دې وجې نه.
احمد الله، د خیبر پولیس اولته کې چې کوم عیني شاهدان دي، دوی داسې چې د پېښور متنو نه چې کله دغه ګاډي د خیبر باړې اکاخیل او سیمې ته ور داخل شو چې دا دوه ټرالر او افغانستان ته نیټو ځواکونو لپاره پوځي ګاډي وړل چې هغې ته بکتر بند ګاډي هم یي. نو دا ګاډي چې کله اکاخیل میرې ته ورننوتل نو هلته دا څرګنده وسلوال پرې راووتل، هغوی اول پرې ډزې وکړې او بیا یې تر ډرایوران یو خوا ته کړل او دې ګاډو ته یې اور واچول. نو د دغه اور په نتیجه کې بیا په دې دوه ټرالرو باندې چې کوم څلور فوزي ګاډي پراته وو او افغانستان ته وړل، نو دا مکمله توګه باندې سوځول شوي دي. دا سوځېدلي دي. په دې پیښه کې څه مرګ ژوبله نه ورسته شوي او د خیبر پولیس چې هلته کې ملیشا ځواک او نور چې کومې ادارې دي ورسېدلي دي او ریسکیو یو یو دوه دوه میې چې دغه اور چې کوم په لګېدل او ګاډو باندې دای وژلی دی او اوس یې ټوله علاقه چې کوم دغه په خپل ولکه کې اخیستې ده.
فرهاد، زیمواری چا منلی ده دې هر څه؟
نه، د دغه پیښې زیمواری تر اوسه پورې چا نه ده منلی او دا تقریبا چې ډېره موده پس داسې یوه پیښه د خیبر درې په دې لار باندې رامنځته شوه.
ډیره مننه اوریدونکو، دا فرهاد شینواری زمنګ همکار د خیبر ضلع نه تاسو ته نیغ په نیغه دغه پیښې په حق له احوال درکول.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري زو د بلوچستان طرف ته. د بلوچستان په مکران کوستل های وے باندې د ناګ سرګند وسلوالو لورې د تیل او ګیس ادارې او جی ډی سی ایل په ایوي قافلې باندې بریټ شوه چې په نتیجه کې و سرحدي عسكر وجل شوې دي. د وسلوالو د ډزو له امله یو موټر هم تباه شوه دی. په پیخه کې د او جی ډی سی ایل ادارې د کارکونکو و ساتونکو هم وجل شوې دي. په پیخه د بلوچستان اعلی وزیر سخت خواشینی خودلې ده. د پیخي ذمہواری د براس په نامه یو بلوچ بلتون پالی ډلې منلې. په دې اړه نور حال د کوټه څخه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د پنځم په مځګر د بلوچستان په سایلې برخه ورمانه ته نږدې د مکران په کوستل های وے یا د سمندر په غاړه په لوی سړک باندې هغه مهال د تیل او ګیس د پلټونکو ادارې او جی ڈی سی ایل پر یو قافله باندې د نصرګندو کسانو للوري یو بریدوسو چې کله د او جی ڈی سی ایل کارکونکي د سرحدي عسکرو په څارنه کې د ورمانه څخه د کراچي په لور روان وو. په کوټ کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې آی ایس پی آر للوري تیر شپه ناوخته په جاري شوي یو بیان کیول سوی دی چې د وسلوالو کسانو سره په نشت کې د او جی ڈی سی ایل د قافلې پر حفاظت مامور و سرحدي عسکر او و شخصي پولیس په پیش کې وزر سوی دی. خود او جی ڈی سی ایل کارکونکي خوندي ساتلې دي. د پیش وروسته په ګڼ شمیر کې سرحدي عسکر د پیش وځای ته رسیدلي او په پیش کې د تورن کسانو د پلټنې کار یې پیل کړی دی. خو تر شپې نه وخته پورې څوک نه ونیولې. بل خوا ته وځای رسنۍ ته په ورکول سوی یو بیان کې د بلوچ وسلوالو ډلو د اتحادي سنگر یا براس د اورماڼا د پیش ذمہداری قبل کړی ده. پر پیش باندې د پاکستان د کورنۍ چارو مرکزی وزیر اجاز احمد شال لوري په جاری سوی یو بیان کې د سرحدي عسکرو په ګډون د ځایی پولیس پر وژل کېدو سخت خواشنی څرګنده سوې ده او ویلي دي چې دوی به کله هم د شر خوښونکو ناپاک اراده و کامیابۍ ته نه پرېږدي. نوموړي امر کړی دی چې په برید کې تورن کسانو په ضد سخت ګامونه پورته شي او ژر تر ژره دي ونیول شي. پر پیش باندې بلوچستان اعلی وزیر جام کمل خان هم سخت خواشنی څرګنده کړې ده. د بلوچستان د اعلی وزیر له لوري په کوټ کې په جاري سوي یو بیان کې دغه پیښه یو بوزدلانه عمل ګڼلې او ویلې دي چې به سي د کوم زموږ حوصلې لوړې او ډېر ژر به د صوبې څخه ترګري مخله ختم کړو. اعلی وزیر په پیښه کې د قیمتي انسانانو پر وژل کېدو افسوس ښکاره کړې او زیاته کړه چې ځینې کوتونه د بلوچستان ترقي او خوشحالي لیدل نه غواړي، نو ځکه دغه ډول پیښه رامنځته کوي. اعلی وزیر وځای چارواکو ته امر کړی دی چې هغه دې په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو لپاره ټول ګامونه پورته کړي چې په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو مخنیوی وشي. د دې څخه له مخه د روان کال د مئی په میاشت کې د بلوچ وسله والو ډلو له لوري پر سرحدي عسکرو په دغه ډول برید کې اووه کسان وژل شوي وو. لومړۍ پیښه د بلوچستان په مچ سیمه کې رامنځته شوې وه، په کوم کې چې شپږ سرحدي عسکر خپل ژوند د لاسه ورکړی وو. هم په دغه ورځ د بلوچستان په تربت کیچ ضلع کې په یو بله پیښه کې د وسله والو کسانو د ډزو په نتیجه کې یو بل سرحدي عسکر امداد علي وژل شوی وو.
د جنوبی وزیرستان په شکتوی سیمه کې په 14 اکتوبر شوی برید وروسته په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. بلخوا د سیمې اولس وایي لاره دا قسمه بریدونو وروسته د اولس نه تنګول کیږي او ټولې مسلې د خبرو اترو د لارې هوارول پکار دي. په یاد پیښه کې وو امنیتي سرتیری وجل شوی وو. نور تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر ڈی پی او شوکت علی مشال ریڈیو ته ویلی دی چې په 14 اکتوبر شکتوی دریڑی ناری سیما کښې په بمی بریدونو کښې وژل شوي او وه فوجي سرتیریو جنازې قطبی وزیرستان کښې کیدلو نه وروسته خپلې کلیو ته لژل شوي دي او دا وخت هم په شکتوی کښې د لاټون عملیات راون دي. ډی پی او شوکت علی په دغې حوالې سره مشال ریڈیو ته ویایي
واقع شوي ده که نه هغې نه بعد خو بیا د شپې آرمی د ورځې ورسره بیا پولیس تروسه پورې لګیا وو اپریشن کول اوس هم ورسره زمانه بتاوه نو اپریشن شروع دی او د دوی دا جنازې خو کې دا 7 ډیو سره دی هغه نارت والا ډیل کوي نو د دوی هغه بریګیډ رزمک کښې ناست دا هلته وړي وو هلته نه بیا وړي دي اوس خو سر چین سایډ اپریشن روزانه بنیادونو باندې شروع دي خاص کر زور په دې آی بی اوز ورکو که نه په دې عام جنرل سر چین سایډ اپریشن باندې بیا دا خلک هم اکثر مسله جوړوي نو اوس زموږ پروګرام دی چې کله اتھیټک انفارمیشن په کم کم ځای ملاوېږي په هغه ځای ورځو بغیر انفارمیشن
سویلی وزیرستان نا دے قومی اسمبلی ممبر مولانا جمال الدین ویائی چھ دے مذاکراتو کولو نا بغیر پا قبائلی سیمو کھ دے امن رتلل مشکل دی
قوم سرا دعوا دا شوی وا چھ علاقہ بالکل کلیئر دو نو دا ساش کل رسا چھ کم حالات زوینو چھ پا شکتو چھ کم حالاتی پشاو مذاکرات امن کلر اور بیا سارا سارا فوج خلاف نفرت ہم دکھا کے پیدو کیجیے واقعہ وشی واقعی په وړه سره د غیر مجرم خلق تصور کوي هغه نشي.
د سویلی وزیرستان سره تعلق لارین کوي مدني فعال حیات پرغال ویایي چې په وزیرستان کښې د امن او خوشحالي وخت روغلی و اچانک د سیمې امن خراب شو.
میجا اپریشن راه نجات 2009 چې راووتلی په هغه نه بعد میجا دغه په امن شو په سپین ټکري واپس کړی وي نو میج د علاقې ذمهوري وخلي په مستقبل شي دو ورته چې په وزیرستان کښې د ټوریزم حساب کې توب ته دلیو دے خوشوالے دور راون مو اچانک لکا پا دختم شے دا حالات سر خاروب شول چی کم فورسز دی پا دا بندے دے حملے کرل زیود شول او پا آغان آباد چی کم دے فورسز بیا رو یادو دے فوج دے ایف سی دے عوام سر چی چی رشے ہو فوج تا مسئلہ بی ایف سی تا مسئلہ بی او را تا دیگ دے پا میش بندے ایف سی آر لاغو کی
پا 14 اکتوبر دا شکتوی دیڑ ناری سیماک شے دوی پوجی گاڑیو تا پا مزکا کشے خواندی بامونا وروچاو دے دل چی پا نتیجہ کشے دے یو افسر سرا او فوجیون وژل شوی وی او د دغې برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلی وا. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په 10:30 بجو
د کرشې پر غاړه
په 12:30 بجو
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دو نیمو بجو
پام کوا
په درې نیمو بجو
د مشال رادیوی مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان د بیلابیلو سیمو راغلي خزینه د صحت کارکونکي یا لیډی هیلث ورکر چې کوم دي د تیرو درې ورځو راهسي د اسلام آباد په ډیچو کې په احتجاج ناستې دي او له حکومت د خپل امنیت سره سره د تنخواګانو زیاتولو او د مستقل کېدو غوښتنه کوي. بلخوا د صحت وزارت چارواکو څو ورځې د دې خزینه د صحت کارکونکو مشرانو سره مذاکرات هم وکړل خو هغه هم د کامیابۍ سره مخ نه شول. د لیډی هیلث ورکرز ایوی کارکونکې فرزانه دورانی سره مې څه شیبه وړاندې مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلې چې حکومت یې غوښتنې ولې نه مني نو نوموړی وایي
مش مطالبات نو خاص نه دي بیسیک مطالبات دي لکه چې کوم مطالبات مې دلته په لیست باندې لیول باندې سبای لیول باندې نو منو سره نو بیا مې دلته رالو د سمباد روح نو وکي خو موږ دې کینولو چې دې مې بدونه کم چې ریاست مدینت او الکیږي تاکي به کم په میل دا عزت و اوسي او دا کوم چې مطالبات هغه دې چې ډیر منظور سي او موږ بدون زیات تکلیف نه راکوم سي کله پښتنو علاقه دې د سختي په غزا باندې نو هغه ته ډیر مطلب شي ته د اجازه نه سي پروګرام په شسل دا به جوړ مشال او خان صاحب په دې شي باندې زیات خبر دي لیکن دا به جوړ خان صاحب مجر درې ورځې دې یو مطالبه مې نه څه کړې پورا سي مستر د لیک شي نه دوه منټه مش کوم مطالبات لا پیش کو په واپس لرتي
فرزانه بي بي ستاسو دا غوښتنې څه دي چې تاسو د حکومت نه کوي او غي نه مني
مش غوښتن دا چې اوله دا چې پولي په حواله سره چې کوم مش پولي کار کو کې مش دې علاقه کې پولي کار کو هغه سکیورټي مش لنه را کوستي دوه مده سر مش له د شو چارج یې ځاتي چارج نو مش لنه را کوستي لیکن کوم وخت چې په موشن وخت هغه وخت مش له د شو چارج په حواله سره مش وايي مطلب تي ایج ټی لیس باندې بیس باندې مش تي په موټو ټکای کې ایج ټی لیس باندې بیس باندې مش په موټو ولو نو ولې د لاس کال دوه لاس کال دوه لاس کال از اویلنټرلی کوم چې ولې کار کې مش دې خدمتونه کوله دوه دوه نوکرانی په موږ ولې کول په کوم چې بیسیک په تنخواه ده په هغه باندې نو موږ دا وایو چې کوم چې د شل چارج دی هغه په موشن اوسي او موږ مطلب مستقلی کې په دې حواله سره
فرزانه بیبی یو پښتنه دا چې د صحت وزارت چارواکي راشي تاسو سره پرونم خبري وشولې ابل پرونم د سره خبري وشولې نو په کم هغه داسې پوینټونه دي چې په هغه باندې د اختلاف د وجې نه د مذاکرات کامیابی سره نه مخ کیږي
څخه ډیماند مجه غنډه دي تاسو طالبات نه دي پدې کې نو دا تر یو څخه ډیماند مجه دي پېښ کړی چې هغه باندې شي لیکن حکومت چې کوم دي هغه په یو شیم څنګه ده نه دي لیکن نو موږ تاسو چې کوم دی غنډه دي موږ راخړې دي ا به تری طرف دا شی ورته
حکومت لخوا لکولې نه منل کیږي څه لکه تاسو چې وته غوښتنې مخه ته کیدی اغه تاسو ته څه وي چې ولې موږ تاسو دا غوښتنې نه پوره کوو مین مسله پکې څه ده
من مطلب خاص دا سپرې مشر دی اولی سره خاص دا نه کړی او دا دی چې بیسیک مش خبره واوري په دې کې صرف ژوندۍ ځان کې وجه نه راشي د څه وجه دا ولې ولې په باندې کو
یو بل پښتنه تاسو دا وخت څومره لیډی هیلث ورکر چې کوم دی هغه دغه ته پډی چوک کې ناشته وي او دا د ملک د کم کم صوبونه تاسو راغلی وي
پاکستان کم څه به دي کشمیر بلوچستان سین پنجاب د دې کې تمام ایجر سرکار موجود دي او ریلیز نه صرف هیت ورکر دي کې سپرایزران شامل دي کوم چې موږ باقی سټاپ یې هم دلی موجود هغه د مطالبات دي
که حکومت تاسو د غوښتنې ونه مني نو بیا پر راتلونکي کې څه لای عمل به تاسو
بالکل موږ دا غنن د لاکو کوم چې کوم چې مطالبات هغه نو موږ سمو پارلمنت نه صرف دلی درلاسو بلکې پارلمنت څخه مرزو
اوریدونکو دا وا د بلوچستان څخه راغلی یو لیډی هیلث ورکر فرزانه دورانی چې خبرې تاسو واوریدلې او دوی د تیرو درې ورځو راهسې چې کوم دیغه په اسلام آباد کې په احتجاجي درنه ناستې دي او د دوی غوښتنې هم تاسو واوریدلې د دوی په وینا چې تنخواګانې او یا مستقل کې دوه دغه غوښتنې چې کوم دي دا دیوله حکومت پوره کړي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او زمونږ خبرونه هر ورځ د سحر نه نه تر د مازیګر شپږ بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. دا وخت په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې دي. احمد شاه اعظمي سټوډیو ته راغلی مایک هغې ته ورکوم. د دې وخت د مهمو خبرونو لنډیز چې کوم دی هغه به درته وړاندې کړي.
د پنجاب په ګوجراواله ښار کې د پاکستان حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د جلسې لپاره چمتووالی نیول شوی او سیاسي مشران په جناز سټیډیم کې کېدونکو جلسه کا د پرلارې دي چې ټاکل شوی نن شاوخوا 8 بجې ماښام پیل شي. د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ یا پی ډی ایم په نوم د دې اتحاد وینا ده چې د پاکستان اوسنۍ حکومت د عوامو یا د ولس پر توقعات باندې پوره نه دی ختلی، نو باید د وزیر اعظم عمران خان استعفا وکړي. په دې جواب کې د پاکستان حکومت دا تورونه رد کړی دی او وایي چې د اپوزیشن مرکزی ایجنډا د احتساب عمل درول دي، نو ځکه اوس دوی خلاف راوتلی دي. د خبر په باره کې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو لپاره پوځي ګاډ وړونکو دوه ټرالرو ته اور اچول شوی او څلور پوځي ګاډي پکې سوځېدلې دي. پولیس او عیني شاهدان وایي چې نن د خیبر پښتونخوا د خیبر په باره کې پر فرنټیر سړک باندې ناڅرګند وسوالو دغه ټرالرونه رایسار کړل او ډزې پر وکړې او وروسته یې په ټرالرو کې پوځي ګاډو باندې پټرول واچول او وایې سوځول، خو د دې ګاډ ډرایوران خوندي دي. اخوا به د پاکستان پوز ویلی چې پرون د بلوچستان په سایلی سیمه اور ماړی کې په واستوال برید کې سرحدي عسكر او سره د تیل او ګیس پلټونکو ادارې کارکونکو وجل سوي دي چې شمیر یې 14 رسیدو. د دې برید سیمواري د براس په نامه یو بلوچ بلتن پالی ډلې منلې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ټاکنو کې د سیال په خوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د نومبر 3 ولسمشر انتخاباتو وړاندې پرم په جلا غونډه کې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. دا غونډه له هغه وروسته وسوي چې د دوی ترمنځ دویمه مناظره لغوه شوې وه.
لاند خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. د جنوبی قفقاز د دوو هیوادونو آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د نګورنو قرهباغ په سر د سپتمبر په 28مه وسلوالو نخته پیل شوه چې دواړو خواو ته درنه مرګ جوړ لاړولې ده. په رسمي توګه د آذربایجان تر قرمور لاندې د سیمه د هغه ارمینی توګه ځواکونو په لاس کې ده چې ارمینیا هیوادی ملاتړ کوي. لدې وړاندې هم د دې سیمې په سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ جنگونه شوي، خو دا ځل ګاونډیانو هیوادونو او نورو نړیوالو قوتونو خپل دریزونه په ډاګه کړی دي او ناګورنو قرهباغ د تاریخي حیثیت د دې په سر د شخړو او وسنی حالت په اړه د احمد شاه اعظمي راپور جوړ کړی راپور چې تاسو یې اوریدو ته رابلم.
روان 2020 کال د سپتمبر پر 28مه یو ځل بیا د نګورنو قرهباغ لانجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ وسلواله نښته پیل شو. پر 4400 کیلومتره ساحې غزیدلې دغه غرنی سیمه په رسمي توګه د آذربایجان برخه ده او ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه هم د آذربایجان خاوره تسموي، خو په عملي ډول د دې سیمې کنټرول د هغو ارمنی توکم ځواکونو په لاس کې دی چې ارمینیا هیواد یې ملاتړ کوي. آذربایجان او ارمینیا دواړه د شوروي اتحاد برخه پاتې سوي او په 1991 کال کې د دې اتحاد لړنګېدو سره سم دواړو هیوادونو خپلواکي اعلان کړه. د پخواني شوروي اتحاد د دې دوو غړو هیوادونو ترمنځ د نګورنو قرهباغ پر سر د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ هم شپږ ځلې جګړه وشوه چې په نتیجه کې تر 10,000 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 1,000,000 کسان بې کوره شول چې زیاتره آذریان ول. دا سیمه په دودیز ډول د ارمنی سویانو او آذری یا ترک مسلمانانو استوګنځای وو، خو د دې کسانو له بیکوره کېدو وروسته په نګورنو قرهباغ کې اکثریت نفوس د ارمنیانو پاتې شو. په 1994 کال کې که څه هم د روس په منځګړتوب د نګورنو قرهباغ پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ اوربند وسو، خو دواړه هیوادونه د شخړې د مستقل هواري لپاره کوم جوړجاړي ته سره ونه رسیدل. د آذربایجان او ارمینیا حکومتونه د روان کال د سپتمبر پر 28مه د جګړې پیلېدو تور پر یو بل پوري کوي. په دې جګړه کې د ولسی وګړو په ګډون تر 1500 زیات کسان وژل شوي او ګڼو خلکو خپل کورونه پرېښودي. تراسه معلومه نه ده چې پسیمه کې د تازه نشټو پیلې دوه عمل څه دی. خدا تر 1904 نیوم کال راورسته پسیمه کې لمړنۍ خنړی نشټی دی چې د نور هیوادونو مداخله ته هم لار هواره کړې ده. ملګری ملتونو د آذربایجان او ارمینیا گاونډیو هیوادونو او نړیوال قدرتونو د دغه تازه نشټې د درېدو غوښتنه کړې ده. بلخوا د مینسک منځګړتوب ډلې چې امریکا، روس او فرانسې شریک مشرتوب کوي هم د اوربند غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې د اکتوبر پر 10 په مسکو کې د روس په منځګړتوب د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر اوربند سلاسول، خو له هغه یوه ورځ وروسته بیا نشټې پیل شوې چې دواړه لوري یې تور پر یو بل پورې کوي. دا ځل ترکیه په ډاګه د آذربایجان ملاتړ اعلان کړی دی. بلخوا روس په ارمینیا کې پوځي اډې لري، خو په دواړو هیوادونو خپلې وسلې پلوري او تر دې دمه بې پرې دي. افغانستان او پاکستان هم د آذربایجان د دریز ملاتړ کوي چې د نګورنو کراباغ واک باید باکو ته ورکړل شي. بلخوا ایران وایي د آذربایجان ځمکني بشپړتیا په رسمیت پیژني، خو د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د اختلاف د هواري لپاره سیاسي خبرې وسی. د جنوبي قفقاز سیمې اسي هیواد آذربایجان ټول نفوس څه باندې 1 کروڑ او ساحه یې څه باندې 6,000 مربع کیلومتر ده. دا هیواد که یو خوا له کیسپین سمندرګي سره 143 کیلومتره لار لري، نو بلخوا پر ارمینیا سربیره له ترکیه، ایران، روس او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه آذری ده، خو روسي او ځینې نورې ژبې هم پکې ویل کیږي. له مذهبي پلوه د دې هیواد 90% وګړي مسلمانان دي چې زیاتره شیعه مسلک دي. له امنیتي پلوه دا هیواد ځمکني، سمندري او هوایي ځواکونه لري چې ټول شمیر شاوخوا 15,000 دي. د جنوبي قفقاز بل هیواد ارمینیا ځان د اروپا برخه ګڼي، خو اروپایي اتحادیه لا تر اوسه نه دی ورګټ کړی. د دې هیواد ټول نفوس څه باندې 1,50,000 او ساحه یې څه کم 1,500 مربع کیلومتر ده. دا هیواد سمندر یا اوبو ته لاره نه لري او پر آذربایجان سربیره له ترکیه، ایران او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه ارمینیایی ده او اکثریت وګړي یې ارمنی عیسویان دي. له امنیتي پلوه دا هیواد ځمکني او هوایي ځواکونه لري چې ټول شمیر یې شاوخوا 45,000 دی. په کارنګي یورپ څیړنیز مرکز کې د ختیځ اروپا او قفقاز سیمې څیړونکي تامس ډیوال د مشال رادیو له ارمینیایي څانګې سره په مرکه کې ویلي چې جنگ نتیجه نه ورکوي او د شخړې یوازنی حل سوله ده.
په اخر کې هیڅ جنگ نه ګټل کیږي، هیڅ جنگ فوزی حل نه لري. په اخر کې سولې ته اړتیا وي. کچری آذربایجان دا وایي چې جنگ به وګټي، نو بیا به هم امن نه وي او ارمینیا به تسلیم نشي.
د نګورنو قرباخ پر سر لدی وړاندې هم د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ جنگونه سوي، خو دا ځل گاونډوي هیوادونو او نورو نړیوالو قوتونو خپل دریزونه په ډاګه کړی دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان په قبایلی ضلعو او بلوچستان کې په دې وروستیو کې په امنیتي ځواکونو، حکومتي مامورینو او عام اولس د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان فوج وخت په وخت په قبایلی ضلعو کې په بیلابیلو نمونو امنیت ترسره کړي او په بلوچستان کې هم حکومتي ځواکونه او پولیس د وسلوالو ډلو خلاف کاروایی کوي. دا چې یو ناڅاپه ولې د وسلوالو بریدونه زیات شول او دا کار پر اولسي مورال څومره اغیز پرې باسي، نجیب امیر پرې له شنونکو سره خبرې کړې او دا راپور یې جوړ کړی دی.
د اکتوبر 15 د پاکستان د پوځ او امنیتي ادارو لپاره د ځاني تلفاتو له پلوه یو له خونړیو ورځو څخه وه. پر دغه ورځ په جنوبي وزیرستان او بلوچستان کې یو امنیتي اهلکارانو وژل شول. تر دې وړاندې د اکتوبر په 14 په قبایلي سیمو کې دوه نورو جلا جلا پیښو کې 8 سرتیري وژل شوي ول. په دې کې یو برید د جنوبي وزیرستان په شکتوی او بل په باجوړ کې ترسره شوی و. د اکتوبر په 14 د میرلی په پتاسي اډه پوستې وسلوالو برید کړو چې په ترس کې یو عسکر وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوي وو. پر دې سربیره په اکتوبر او سپتمبر میاشتو کې د وسلوالو لخوا پر امنیتي ځواکونو نور بریدونه هم شوي دي. په دغو بریدونو کې د ځنو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان قبول کړی، خو د ځنو نورو ذمهواري بیا چا نه ده قبوله کړې. قبایلي خبریال رسول داوړ وایي د ضرب عذب له عملیاتو وروسته خلکو ګڼله چې نوره نو سیمه رامه شوې ده، خو دا وروستي بریدونه ښایي چې دا کار لا نه دی شوی.
نو هغې نه پس یا خو داسې ګڼل کېږي چې یا توجه کمه شوه یا د خلکو هغه چې کوم راغلي خلک دي د هغې هغه خوښیره کم شوه چې هر څه وجه وشوه، خو هغې نه پس بیا هغې پرزنت یعنی هغه باقاعده راغلل علاقو ته فورن پس ټارګټ کیلینګ هم زیات شو بم دمکیم زیاتې شوې سکیورټی فورسز باندې حمله هم زیاتې شوې او دا دومره هڅه پورې زیاتې شوې چې یعنی نن سبا خو روزانه بنیاد خبره راورسېده په روزانه بنیاد کله په شمالي وزیرستان کله په جنوبي وزیرستان کې او کله په نورو قبایلي علاقه سواته پورې دا خطه کې یا په سکیورټی فورسز باندې حمله کېږي یا ټارګټ کیلینګ شوي وي خو یا بم دمکه شوي وي.
رسول دا وړ وایي اوس خلک انګیري چې د سیمې وضعیت ورو ورو هغه طرف ته روان دی لکه د ضرب عضب له عملیاتو وړاندې چې په سیمه کې و. پاکستان په 2014 کال کې د ضرب عضب عملیات د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د بیلابیلو وسلوالو ډلو خلاف په شمالي وزیرستان کې شروع کړی و. دا عملیات د 2014 کال پورې روان و چې په کې د پوځ د معلوماتو له مخې څه ناڅه 10,000 پاکستاني عسکرو برخه لرله. د پاکستان پوځ د ضرب عضب په تعقیب په 2019 کال کې د رد الفساد په نوم عملیات پیل کړل، خو د دغو نور عملیاتو باوجود سیمه له وسلوالو ډلو تصفیه شوې نه ده. د دې څه وجوهات کېدای شي؟ ځواب یې شنونکی او خبریال رحیم الله یوسف زیرا کوي.
دا خو د اکتوبر کې او د مخکې هم ستمبر کې دوا بریدونه ډېر زیات شوي دي او ډېر نقصان شوی دی د پاکستان فوج او د پاکستان د ملیشیا او پولیس. دې خو مختلف وجوهات کېدای شي. یو خو د تحریک طالبان پاکستان او د هغې چې کومې ډلې ډلې شوي وي هغې بیا یو شوي دي، او بل دا ده چې دا پلوچیان چې کوم دي چې هغه ځان له یو وطن غواړي هغې هم ډېر فعال شوي دي، او هغې خاص توګه باندې د مکران کې ډېر بیا بریدونه کوي. دا اوس هم پرون چې کوم بریدونه شوي دي دا هم په دغه سیمه کې زیات شوي دي.
په بلوچستان کې بلتون پالې وسلوالې ډلې او په قبایلي ضلعو کې تحریک طالبان پاکستان او د هغوی همکارې وسلوالې ډلې پر پوځ او حکومتي تاسیساتو یا د لرې واټن نه د توغندیو بریدونه کوي او یا بیا چریکي یا غلچکي بریدونه کوي. د بلوچستان پر حالاتو نظر ساتونکي خبریال شاهزاده ذوالفقار وایي بلوس بلتون پالې وسلوالې ډلې اکثره وخت د امنیتي ځواکونو یا پولیسو پر کاروانونو بریدونه کوي.
یاره دا خو معلومات خود دی، اکثر معلومات دا دی چې دوی کم چې موومنت دی سکیورټی فورسز موومنت نو خود دی پاغه عمله کوي. لکه چې تاسو دغه وګوري ډیر لوی ځای دی، په هر غر باندې خو یو پوسټ جوړدل نه سي، نو هغه خپل دغه ګوري دا دوی ټیکټس اکثره ټیکټس دا دی.
په بلوچستان کې تر ټولو نارامه سیمه مکران ده چې هلته بلوچ لیبریشن فرنٹ یا بی ایل ایف، بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل اے او بلوچ ریپبلیکن گارڈ په نوم ډلې د حکومت پر ضد کاروایانی کوي. شاهزاده ذوالفقار وایي دغه وسلوالې ډلې د حکومت پر ضد یو دي او په همانګۍ بریدونه کوي. خو په قبایلي سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان کې بیا تحریک طالبان پاکستان او دغوی همخیالي ډلې فعال دي چې په تیرو دوو میاشتو کې پر پوځ بریدونه زیات کړي دي. د پاکستان د پوز له پخوانی بریګیډیر محمود شاه نه مې وپوښتل آیا د حمله د دومره لوی کچې دی چې د پاکستان پوز اندېښمن کړي؟
زما په خیال د فوج به په کار دي چې دا سیریسلی په دې معنی سوچو کې چې دلته کې څه کول دي، او زما په خیال دی به په دې معنی کابو ونیسي. دومره ګرانه خبره نه ده. میرانشاه چې کومون هغه یو ایر بیس و او د دین او باقاعده جهازونه یعنی په خیبر پختونخوا کې د درې ایر بیس وو، هغه پېښور، کوهاټ او میرانشاه وو. نو که هلته بیس ساتلی شي نو زما په خیال هلته کې امن هم راوستل شي.
خو شنونکی رحیم الله یوسفزی بیا وایي د پاکستان پوځ د وسلوالو ډلو د اوسنیو بریدونو پر وړاندې بې ځوابه معلومیږي.
او داسې معلومیږي چې پاکستان فوج سره د دغې څه جواب نشته، ځکه چې هغې ورته ماینونه کېږي، هغې اچانک حمله وکړي، برید وکړي. چې دوی خو به هغه ځای کې عملیات کوي چې کوم ځای کې د خلک راغون شي یا یو ځای باندې قبضه وکړي، نو بیا به دوی داسې ستر فوجي عملیات کوي. خو دا وخت کې خو موږ چې ګورو نو دوی خو بیا وایي چې دوی د هغې جواب ورکړی دی او د هغې نه مړې شوي دي، خو د هغې داسې شواهد نه وي.
د پاکستان د پوز د ولسی عامادی کو اداره ایس پی آر وخت په وخت په قبایلی ضلعو کې او د پاکستان په نورو برخو کې د وسلوالو له بریدونو وروسته بیانونه ورکوي چې هغوی هم ځوابي کاروایی کړې ده او په کې وسلوالو ته هم تلفات وراړولې دي. د اکتوبر په 15مه هم ایس پی آر پر خپلې ویبپاڼې د بلوچستان د ساحلي خارګوټي اورماړي سره نږدې ترسره شوي برید په اړه لیکلي چې په ځوابي برید کې اورپکو ته هم کافي تاوان رسولې دی. خدا چې خبریالان د وسلوالو ټکانو ته نږدې نشي تللی نو د پوځ د دې ادعا سپیناوی ناشونی دی. خو خبریال شهزاده ذوالفقار وایي بلوس بلتون پالې ډلې خبرپاڼې خپروي او د پوځ تر څنګ د خپلو تلفاتو په اړه هم معلومات ورکوي، خو سیمې ته د نه لاسرسي له وجې د دغو ادعاو سپیناوی هم نشي کېدی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو دی. ځینې قبایلي زده کوونکي وایي که حکومت د دوی د وخت او تعلیمي زیان ازاله و نه کړه نو په احتجاج بلاس پوری کړي. په پاکستان کې د حکومت لخوا د کرونا وبا د مخنیوي په هدف په مارچ میاشت کې تړل شوي زیاتره پوهنتونونه او کالجونه اوس خلاص شوي، خو قبایلي زده کوونکي وایي د شاوخوا شپږو میاشتو پورې د پوهنتونونو د بندش په مهال دوی ړومبی له آنلاین زده کړو او بیا له امتحانونو پاتې شول، ځکه چې دوی په خپلو سیمو کې انټرنیټ نه درلودو. بلخوا پوهنتونونه او حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي د مسلې حل به راوباسي. تفصیل اسرار عالم مومن په دې راپور کې اورو.
د اسلام آباد د نمل پوهنتون د جرنلزم څانګې زده کوونکی سید محمد چې تعلق یې له کرم ضلع سره دی وایي قبایلي زده کوونکي چې پوهنتونونه او هاسټل یې د کورونا وبا له امله بندې وي او په خپلو سیمو کې ترې د انټرنیټ د نشتوالي له کبله آنلاین زده کړې او امتحانونه پاتې شوي، باید دغه زده کوونکي فیل نه کړل شي یا بره کلاسونو ته منتقل کړل شي. سید محمد په چهارشنبه مشال ریډیو ته وویل په قبایلي سیمو کې د انټرنیټ د بحالۍ او د دې د نشتوالي له کبله د زده کوونکو د شوي تعلیمي زیان په اړه یې په 28 اکتوبر په اسلام آباد های کورټ کې د کیس اورېدنه ده.
بیا روډو باندې راوځي خپل په احتجاج ریکارډ کوو چې فیل فار د موته دا بنیادی ډیجیټل رائټس حکومت بنیادی حقوق کې مور اچي د انټرنیټ سرویس دا د موته فیل فار بحال کړل شي او دی وجه نه کوم سټوډنټس کوم طلبه متاثر شوې دي هغه ته د فیل فار سہولات او ریلیف ورکړي.
د قبایلي ځوانانو غورځنګ د خځو څانګې مشره نایلا الطاف وای په قبایلي سیمو کې له هلکانو زیاتې جنکۍ له آنلاین کلاسونو او بیا له امتحانونو پاتې شوي. نوموړی وایي قبایلي جنکۍ د کلتوري بندیزونو له امله نشي کولی چې د انټرنیټ لپاره خار یا کوم دفتر ته لاړ شي. د کرم ضلع نایل الطاف چې دا وخت د پېښور په سکین سکول کې د اقتصاد په څانګه کې زده کړې کوي په چهارشنبه یې مشال ریډیو ته وویل چې هر درې میاشتې پس د دوی امتحان وي چې د کرونا وبا له امله ترې دوه امتحانونه پاتې شول. نایلا وای که حکومت قبایلی زده کوونکي بر کلاسونو ته منتقل نه کړل او په قبایلي سیمو کې یې زر تر زره انټرنیټ بحال نه کړو نو په احتجاج به لاس پوری کړي. بلخوا د پېښور پوهنتون ویاند محمد نومان په شروع ورځو مشال ریډیو ته وویل چې د کومو قبایلي زده کوونکو د انټرنیټ د نشتوالي له کبله امتحانونه پاتې شوي وو نو له هغو میک اپ امتحان اخیستل شوی، یعنی له هغو وروسته امتحان اخیستل شوی. دا وایي که اوس هم څوک پاتې وي نو دوی ته درخواست ورکولی شي.
میک اپ ایگزام داسې چې کوم سټوډنټ عذر وي او جایز عذر وي او هغه ته ایشو پرابلم وي نو هغه سمپل یو اپلیکیشن ولیکي چیرمین ته د خپل ډپارټمنټ چې زما دغه پرابلم زو نو بیا چیرمین چې دی یا سټاف پہ غور کی او چې دغه مسله جنمن وي نو هغه بیا چې کوم میک اپ ایگزام ولا ارینج کی نو هغه ته چې بس ټیک شو نو بس هغه ټیچر ته وی کنسر نو هغه پیپر جوړ کی بس یوازې کینی.
موږ د اعلی زده کړو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر ځانګړي معاون او د صوبای حکومت ویاند کامرال بنگش او د ساينس او انفارمیشن ټکنالوژي لپاره د اعلی وزیر ځانګړي معاون ضیاء الله بنگش ته فون وکړ خو هغه له خبرو کولو انکار وکړ او ویل چې ډیر مصروف دي. البته له کرم ضلع د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبای اسمبلی غړي سید اقبال میا په چهارشنبه مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې د دې له کبله انټرنیټ بند کړل شوی چې وسلوال یې خپل منځ کې د رابطو لپاره استعمال نه کړي، خو اوس حالات ښه شوي او دوی به ډېر زر دغه مسله هواره کړي. د نوموړي زیاته کړه د قبایلي زده کوونکو چې کومې تعلیمي زده کړې او وخت خراب شوی نو هغه مسله یې هم اړوند چارواکو ته وړاندې کړې او څه حل به یې راوځي.
دا خبره صحیح ده چې د انټرنیټ غیر موجود دی کې سټوډنټ سفر شوی دی او هغه تا ان ټولو دا خبره مخکې وړاندې کړې ده په خپل مشرانو ته په حکومت کې او آئندہ څه ده ان ټولو د دې
د قبایلي زده کوونکو اتحادیه وای د پاکستان په مختلفو پوهنتونونو او کالجونو کې د دوی څه باندې 15 زره زده کوونکي دي چې د کورونا وبا پر مهال په قبایلي سیمو کې په خپلو کورونو کې وو. دوی وای شاوخوا 90% زده کوونکو انټرنیټ نه درلودو او له آنلاین زده کړو او امتحانونو پاتې شوي دي. بلخوا حکومت لا هم د یادو شمیرو پخلی نه دی کړی.
دا مشال ریډیو ده.
پېښور های کورټ د بشري حقوقو په فعال ادریس خټک په فوزي عدالت کې د مقدمې د ودرولو امر ورکړی او د ادریس خټک د کورنۍ لخوا په پېښور های کورټ کې د روان درخواست د اوریدنې په اړه یې ویلي دي چې دغه کیس بل اوریدنه به د اکتوبر په 1 کوي. دا معلومه نه ده چې عدالت به د ادریس خټک د خوشي کولو امر ورکړي او کنه، خو د هغه وکیلان وایي د ادریس خټک په ضد د دفاع وزارت لخوا جوړ شوی کیس ډیر مضبوط نه دی او د هغه په ضد یې بې بنیاده مقدمه جوړه کړل شوې ده. ادریس خټک تیر کال د نومبر په میاشت کې لادرک کړی شوی و. نور تفصیل له پېښور د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
پېښور های کورټ د جهلم په پوځي عدالت کې د بشري حقوقو په فعال ادریس خټک د مقدمې د ودرولو امر ورکړی. په دغه اړه د اکتوبر په 15 نیټه د چیف جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ دوتنی بینچ ته د یاد مدني فعال ادریس خټک دوه وکیلان عبداللطیف اپریدی او طارق افغان حاضر شول. د دغه عدالتي کاروایی په اړه د ادریس خټک وکیل طارق افغان مشال ریډیو ته وویل چې فیلحال عدالت په پوځي عدالت کې په ادریس خټک د مقدمې د ودرولو امر ورکړی او د ادریس خټک د کورنۍ له اړخه درج شوې مقدمه لا روانه ده.
من دغه نږدې ورځو کې چې د کرنل انعام الرحیم کوم کیس شو سپریم کورټ هغه کې دغه رولینګ ورکړی چې د یو سیویلین کورټ مارشل نشي کېدی او دا غینه پس دا غیر رهایی ممکنه کړی شوی و. نو په دغه سلسله کې دغه نیټ من کړه چې د دې سره لاکل اتارټی نشته په قانون کې څه گنجائش نشته چې یو سیویلین چې دی نو د کورټ مارشل دی وکړی شي او موږ په دې کې سټه هم وخت وایي چې دا ټرایل کوم روان دی دا د سټیک نشي په دې عمل درآمد ودرولې شي. چیف جسټس پېښور های کورټ او جسټس نصر محبوب باندې مشتمل ډبل بینچ په هغه کې سټه ورکړه او په دغه ټرایل باندې عمل درآمد سټاف کو تر دې اخري فیصله پورې او سماعت د 28 اکتوبر پورې ملتوي کړه.
د ادارو لخوا په ادریس خټک د لګول شوی تورونو په اخلا د هغه وکیل طارق افغان زیاته کړه.
منیسټری اف ډیفنس چې کوم جواب جمع کړو هغه دا ومنل چې او د منګ سره دی او په دغه باندې منګ د پاکستان آرمی اعلان دی او د افیشل سیکرټری اعلان دی مقدمه کړی دا دغه کوم جواب چې راغلی او هغه بالکل هوایي غوندې جواب او کوم الزامات چې لګولي هغه الزامات هم هوایي او هغه په دې کې دا منلی و چې په جیلم کې په باندې کورټ مارشل لاندې د ټرایل روان دی. نو یو بل ریټ پټیشن وکړو چې پاره کې موږ دغه ټرایل چې دغه چیلنج کړ چې دغه ټرایل هیڅ قانوني حیثیت نشته ځکه چې نه خو ملټری کورټ فیلډ کې دي ملټری کورټ ختم شوی دي او یو سیویلین
ادریس خټک د بشری حقوقو د ادارې امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ سره د بشری حقوقو په برخه کې کار کړی وو او په 2019 کې د نومبر په 13 نیټه هغه په موټروې د سوابۍ ټول پلازې سره نږدې هغه مهال لادرکه شوی وو چې د اسلام آباد نه د خپل کور په لور روان وو. خو بیا وروسته د دفاع د وزارت لخوا په پېښور های کورټ کې ویل شوی وو چې هغه لادرکه نه دی بلکې د هیواد د ادارو سره دی او د ځینی تورونو په بنیاد نیولې شوی دی.
تاسو مشال ریډیو اوري. په جمرود کې د کرونا وبا د احتیاط له امله تر شپږو میاشتو ځنډ وروسته د اکتوبر په 15 د خیبر پیس گیم په نوم د لوبو میله پیل شوی. د قبایلی ضلعو د لوبو او کلتور محکمې چارواکي وایي چې په خیبر کې به په دې میله کې په 400 لوبو کې خواوشا 2000 لوبغاړي ګډون کوي او که کرونا زیاته نشوه نو بیا به نورو قبایلی ضلعو ته هم غځوي او هلته به هم داسې میلې ترسره کیږي. د میلې ته راغلي لوبغاړي وایي دوی ورته ډیر خوشاله دي او ډیره موده پس یې یو بل سره ولیدل او د لوبو موقع په لاس ورغلې. نور تفصیل له فرهاد شینواری نه اورو.
په جمرود کې د اکتوبر په 15مه د خیبر پیس گیمز په نوم د لوبو میله په ډول او اتڼ سره پیل شو. په خیبر کې د لوبو هلې ځلې د کرونا وایرس د وبا له امله د تیرو شپږو میاشتو راهیسې ځنډول شوې وې، خو اوس لوبو لپاره ښودل شوو احتیاطي تدابیرو یا ایس او پیز په عملي کولو سره بیا پیل شوې. خیبر پیس گیمز په نوم میله کې په 400 لوبو کې خواوشا 2000 لوبغاړي ګډون کوي. د لوبو دغه میلې د پرانستې په محل د قبایلی ضلعو د لوبو کلتور ډایرکټر نواز خان مشال ریډیو ته وویل،
دیکھے 2000 پلیئرز پارٹیسپیشن کوي، 14 مختلف ڈسپلنز گیم تھی. د دې مقصد چې څنګه تاسو ته پته ده چې مرجر نه پس د دې علاقو کې د صوبایي حکومت زمونږ د وفاقي حکومت اسپیشلی په دې باندې ډیر زور دی. اول خو دوی انفراستراکچر باندې زور دی چې دلته د کلون سہولیات جوړ شي. دې سره سره سافټ ایکټیویټیز چې کم دي چې زمونږ مختلف گیمونه دي دا روان دي. دا مونږ سٹارټ واغست کچر چرته مسلې نشوي جوړې، کرونا زیات نشولا، نو دا گیمز زمونږ د فبروري پورې روان.
د خیبر پیس گیمز په نوم لوبو میله کې ځایي لوبغاړو خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
منهاج الدین میں جمناسٹک ٹیم کوچ نو د کرونا نه مخکې خو جمناسٹک ایکټیویټی شروع د کرونا د وجه نه ټول ایکټیویټی سٹاپ شول او دا هغه نه بعد ډیر وخت بعد موقع ملا شو چې خپل فضا جوړ شو مونږ یې نکړو. نو یو خو کرونا چې څومره عالمی نړۍ متاثر کړه د زمونږ دلته گیمز متاثر کړه چې کم ایس او پیز دوه ایس او پیز د وجه نه کلبس چلیدل دا ممکن نه و، گیم کېدل ممکن نه و، چونکه الکانو خپل منځ کې انټریکشن ای او هغه اجازهات د کرونا د وجه نه نشو ملاوي دی. نو پریکټس نه و چې کله یو پلیئر د پریکټس نه ووځي نو دا گیم ډیر زیات متاثر کیږي.
محمود نواز افریدی ز کرکٹ لوبغاړی یم، ډیر خوشحال یم ځکه چې دغه یانګ ټیلنٹ لا ډیر ښه موقع ملاویږي او مونږ خوشحاله چې لوبه واپس شروع شي.
خالص افریدی مونږه سفیر آباد فټبال کلب نه تعلق ساتو او ډیر زیات شوق ته مطلب مونږه اول دلته میچونه کړی او ټاپ 8 پټ ټیمونو کې شامل شوی یو. مونږه
د خیبر د لوبو او کلتور محکمې چارواکي وایي چې دغه لوبې به د خیبر په دریو تحصیلونو یعنی جمرود، باړه او لنډ کوتل کې تر یوې ونۍ پورې دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د نننیو نه ساته خبرونو د پای شیبې را رسیدلی. یو ځل بیا احمد شاه ته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پنجاب په ګوجراواله ښار کې د پاکستان حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو د جلسې لپاره چمتووالی نیول سوی او سیاسي مشران په جناز سټیډیم کې کېدونکو جلسګاته پر لار دي چې ټاکل سوی نن شاوخوا 8 بجې ماښام پیل شي. د سپتمبر پر 6مه جوړ سوی د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ یا پی ډی ایم په نوم د اتحاد دریز لري چې پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلیو راغلی او باید مستعفی شي. خو حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې د اپوزیشن مرکزي ایجنډا د احتساب عمل درول دي چې حکومت د دوی پر ضد پیل کړی دی. د خیبر په بڑک په افغانستان کې میش ناټو ځواکونو لپاره پوځي ګاډ وړونکو دوه ټرالرونو ته اور اچول شوی چې څلور پوځي ګاډي پکې سوځېدلې دي. پولیس او نشي شاهدان وایي چې نن د باړې په فرنټیر سړک باندې ناڅرګند وسخوالو دغه ټرالرونه رایسار کړل، ډزې پر وکړې او ډرایوران یې خواته کړل. وروسته په ټرالر کې پوځي ګاډو باندې پټرول واچول او یې سوځول. امنیتي ځواکونو د پیښې د عاملینو پر ضد پلټنې عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي جګړو په ورستیو څو اونیو کې په افغانستان کې زور اخیستی او د سولې بهیر ته ګواښ وړاندې کوي. زمي خلزاد پر ماشام پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې دا په افغانستان کې د غوښ ملاتړ د ماموریت عمومي کمانډان جنرال سکاٹ میلر د طالبانو سره په څو غونډو کې منلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر نکاتو د عمل او پر ټولو ژمنو د درېدلو اقداماتو باید له سره تنظیم وشي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او په ټاکنو کې د سیال پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د نومبر 3 ولسمشر انتخابات وړاندې پرون په جلا غونډه کې د خلکو پښتون ته ځوابونه وویل. دا غونډه له هغه وروسته وسوې چې د دوی ترمنځ دوه مناظره لغوه شوې وه. ټرمپ د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې د یو سات لپاره د خلکو پښتنې ځواب کړي، خو سیال جو بایدن د پنسلوانیا ایالت په فلادلفیا ښار کې په ورته غونډه کې د رای ورکوونکو پښتون ته ځوابونه وویل چې یو نیم ساعت دوام وکړ. دواړه کاندیدانو د کورونا وبا د کنټرول او مخنیوي په اړه د امریکا پر غبرګون د پښتنو ځوابونه وویل.
له دې سره سم د مشال ریډیو نننۍ خپرونه پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله او د مشال ریډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. که پر همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خپرونه اوریدلی شئ. تر بیا مو په مخه خاد او آباد اوسئ.